درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رډيو په بلخ پرونه کې مزاج مل اند هر کله کوم وخت لس بجې شپې نن د جمعې ورځ او د جمعې پورس موږ عموما د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رډيو مجله خبرو د یو کلتوري فرهنګي او ادبي خبرونه ده خو مخکې ترغي خبرونه او ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ده د ملي والی حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. او د کرملن ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودی بم موندل شوی. بشپړ خبرونه واوري. د ملي والی حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادۍ رډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړې ده. له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي خو د جمهور ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو هیئت ته دنده سپارل شوې. ملي امنیت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي د پلاوی ولسمشر اشرف غني له هدایت سره سم ټاکل شوی چې د بشري حقونو د برخې استازي هم پکې دي او په پام کې ده چې په زرمت کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه دقیقې څېړنې وکړي. په بیان کې دا یادونه هم شوي چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د همدې قضیې په اړوند پکتیا ولایت ته سفر وکړ او د پکتیا او پکتیکا والیانو ته دنده ورکړل چې په دې اړه تحقیقاتو کې همکاري وکړي. دا ریپورټونه له مخې د اختر په دویمه ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې ولس ملکي وګړي وژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې ویلي دي چې ملکي وګړو ته سیان اړول باید ودرول شي. تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي امنیت د ځواکونو په شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ریپورټ ورکړل شوی او د دې ادارې په اړه دا انتقادونه دي چې په خپلو شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو خوندیتوب ته هومره چې په کار ده پاملرنه نه کوي. په کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت پر اجراءاتو شک څرګند کړی. جان باست ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله ورکړل شوي هغه رپورټونه چې وایي افغان حکومت د کابل بانک پخوانی مشر خلیل الله فیروزي د ولسمشر اشرف غني انتخاباتي کمپاین ته د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې خوشې کړی. د اشارې په ترڅ کې پرون پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د دې ادعا اورېدو سخت خواشینی کړی. خغلی باس وایي زیات شمېر افغانان په تیرې ولسیزه کې له دې کبله دردېدلې چې نړیوالې مالي مرستې د شخصي اهدافو لپاره خلاص شوي. افغان حکومت دا ادعا رد کړې او د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د خغلی نبیل ادعا عوام فریبانه او کمپاین ده. د کابل بانک چیرمن شیرخان فرنوچی له فیروزي سره یو ځای د کابل بانک د فساد په قضیه کې تورن و په دې وروستیو کې د ناروغۍ له وجې په زندان کې مړ شو. خغلی صدیقي ویلي دي چې فیروزي هم سخت ناروغ دی او د عدلي قضایي صحي او امنیتي ارګانونو د سازو په ګډون د یو بنسټ تر نظر لاندې خپل کور ته استول شوی خو تر جدي څار لاندې دی. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په تیرو اوو میاشتو کې 2,10,000 خلک د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا دومره زیات شمېر خلکو د بې ځایه کېدو په جګړه ځپلې افغانستان کې په لویه کچه د بشري مرستو اړتیا رامنځته کړې ده. اوچاج په خپل رپورټ کې زیاته کړې په دې بې ځایه شوو کورنیو کې په سلو کې 50-53 کلونو کم عمر ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د ادارې اټکل کوي چې نشتی 1,000,000 تنه کورنۍ بې ځایه شوي به د کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اګست په 15 نیټه نوي ډیلي د هند اساسي قانون د 300 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړي کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه او جمع او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. دې پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترینګلې کړې او ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په پاکستاني کشمیر کې پرون د هند حکومت د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه وشول. په پاکستان کې د کشمیر د کډوالو د ټولنې مشر عزیز احمد غزالی وویل
آج ہم نے صبح صبح کے جب دہلی میں بھارتی طیارے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں
دی وینن سار کله چې هندی چې تل وتک وال وطن کولی مګ توري پکنی او تور بیرغونه هوا ته خوش کړل زکه دا مګ د توري ورزی په توګه قندو خلق د هند به رحمیو پر ضد شعارونه ورکوي لبل خو په کشمیر کې پروند کنټرول د کرخې په وګدو کې نختی وشوي د پاکستان پوز په یو بیان کې وایي پنختو کې درې پاکستانی او پنځه هندي سرتیري وشل شوي همدارس په پاکستانی کشمیر کې یو سیمه ییز چارواکی وویل په راولکوټ ولسوالۍ کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او بل ټپي شوی لازادۍ راډیونه خبرونه اوري دا کرملن ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودی بم موندل شوی د روسي رسنیو د رپورټ له مخې دا بم د مسکو سیند ته نږدې د کرملن په تاینیتس کې بڼ کې د ساختماني کار پر مهال موندل شوی چارواکي وایي دا بم د کرملن له ساحې څخه ایستل شوی څو شنډ شي د روسیې د جمهوري ریاست ویان رسنیو ته ډاډ ورکړ چې د دې بم موندل کېدو د ولسمشر د کار مهال ویش نه دی زیانمن کړی کرملن په اروپا کې د منځنیو پیړو له ډیرو لرغونو ماڼیو څخه ده چې د څوارلسمې او پنځلسمې پیړۍ ترمنځ کلونو کې جوړه شوې ده اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوو مسلمانو ډیموکراټو غړو ته به دې هېواد ته د ننوتو اجازه ورنکړي دا پرېکړه وروسته له هغې اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس د دې دوو نوو انتخاب شوو غړو ته اجازه ورکړي خپله ولسمشر ټرمپ هم له دې دوو مسلمانو غړو سره وخت نا وخت په ناندرو بوخت وي او په ټویټر کې یې څو موده مخکې پرې انتقادونه کړي وو د کانګرس دا غړي رشیده طالب او الهام عمر نومیږي چې په امریکا کې دننه هم له اسرائیلو سره په مخالفت تورنې شوي خو دوی دا تورونه رد کړي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې اسرائیل د هر چا انتقاد مني خو نه د هغو خلکو چې دا هېواد تحریموي
دوستانو خبرونه مولا زاده راډیوونه واوریدل تاسو کولی شئ چې دا و نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې وګورئ لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو مخکې تر هغې څو رپورټونه لرو لومړی رپورټ دا دی چې د ملي وحدت حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي چې له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي دا اسرائیل ریاست ویان تیر مخم ازادي رډیو ته ویل چې افغان حکومت د دې موافقې متن ترلاسه کړي له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي خو د جمهوري ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه په دې اړه به نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې واورو
د ملي وحدت حکومت له طالبانو او افغان حکومت سره د امریکا لخوا د دوو جلا تړونونو د لاسلیکېدو له پلان څخه پرده پورته کوي او وایي چې دا تړونونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحیمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د امریکا طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د شویو موافقو او د روانو مذاکرو په اساس په پام کې ده چې دوه جلا موافقې به لاسلیک کیږي یوه د متحدو ایالاتو او طالبانو او بله د افغان حکومت او متحدو ایالاتو ترمنځ د ښاغلي رحیمی په وینا د دواړو موافقو محورونه به د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اترو په اجنډا کې څلور شامل موضوعات وي د امریکایي ځواکونو د یوې برخې وتل له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل او دا تضمین چې د افغانستان له قلمرو څخه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه کیږي د بین الافغاني خبرو پیل او اوربند هغه څلور موضوعات دي چې امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو په تیرو اتو پړاوونو کې بحث پرې کړی ښاغلي رحیمی د دې موافقو د جزئیاتو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه خو تایید یې کړه چې د دې دواړو موافقو محتویات له افغان حکومت سره شریک شوی دی
متن توافقنامه ها از قبل بین حکومت ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان تبادله شده هدف هم متنی است که بین این دو کشور به امضا میرسن و همچنان حکومت افغانستان در جریان محتوای توافقنامه ای که آمریکا با طالبان قرار است امضا بکنه قرار داشته و با تفاهم و با هماهنگی کارا به پیش میره ما امیدوار هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و ملت و مردم ما به صلح که خواست جدی حکومت و مردم است دست پیدا بکنند.
ازاده رادیو لده مخی هم د افغان چارواکو لقوله چه ده موضوع ده حساسیت لقبله اینه غوختل خپل نمونه وخی خبر ورکره و چه ارگ ده طالبانو او امریکایی چارواکو ده موافقه متن ترلاسه کرده او تمه ده چه دیر جر بلسلیک شی خود ولسمشر ویان صدیق صدیقی روست ده خبر رد کرده ازادي رادیو د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د متحده ایالاتو او افغانستان د حکومتونو ترمنز د جلا موافقه د احتمال په اړه د حکومت د اجرایی ریاست د ویان پر سرګندونو د تبصره غوښتنه وکړه، خو د دې راپور د جوړیدو تر مهاله مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې هیله مند دی د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه نهایی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کابل ښار کې د امنیتي ادارو د معاملات او د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو ترمنځ نه همغږي د دې سبب شوی چې په پلازمینه کې ځینې ترهګریز بریدونه لاستوګنځایونو څخه پلان شي. کابل ښاریان د دې اندېښنې تر څنګ ټینګار کوي چې اړوند ادارې باید د استوګنې لپاره د کرایې اخیستونکو څخه قوي تضمین واخلي او بیا ورته په یوه سیمه کې د اوسېدو اجازه ورکړي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې دوه اونۍ وړاندې د کابل په اتمه، پنځلسمه او د بګرامیو په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په لخوا په دریو کورونو چاپي ووهل شوې چې وسلوال پکې ځای پر ځای وو. د داعش څو جنګیالي په دغه نښتو کې ووژل شول. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
هغه کور ته راغلی و چې دوه اونۍ وړاندې پکې افغان امنیتي ځواکونو داعش وسلوالو اته ساته جګړه کړې وه. دغه کور اوس په یوه کنډوالې اوښتی. پر دیوالونو یې د مردکیو بې شمېره سوري لیدل کېږي او ټولې دروازې او کړکۍ یې له منځه تللې دي. د دې کور شاوخوا ګاونډیان وایي دوی په لومړي سر کې نه پوهېدل په دغه کور کې څوک اوسېږي، خو کله چې امنیتي ځواکونو دغه کور کلابند او عملیات پرې پیل کړل، معلومه شوه دلته د دولت وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي وو. دوی له اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د اشخاصو په پیژندنه او له دوی څخه د قوي ضمانت په اخیستلو کې له جدیت څخه کار واخلي. دغه کور یو ګاونډی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دی مونږ د دولت نه همدغه یوازینی هیله ده چې مونږ امنیت ونیسي په دې یو کلی یو بانډ کې چې مونږ باید اوسېږو. باید هر څه نه باید پوه سو. ښاروالي باید بیل پوه شي، امنیت باید بیل پوه شي چې دغه سیمه کې څوک اوسېږي، څه ژوند کوي. مونږ حتی د یو خپل همسایه ګاونډ نه خبر نیو چې دغه فلانی راغلی دی دلته څوک دی څه کاره دی، رهنمای ورکوي کور کور ورکوي، مونږ تر خبر نه یاسو.
په ورته وخت کې مو د معاملاتو د لارښود له دفترونو چې په دې برخه کې زیات حکیل وپوښتل چې که یو کس په کرایي کور نیسي په اړه یې کړنلاره څه ده. په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښود یو دفتر مسؤول حاجي ثناء الله وایي
پروسیجر راهنمای معاملات قسمی است که زمانی که کسی به خاطر خرید خانه یا به خاطر گرفت
د معاملاتو د لارښود د دفترونو کړنلاره داده چې کله که څوک مونږ ته د کرایي کور لپاره راځي، لومړی باید ضمانت خطه او هغه ځای کې چې دی وسیږي د محل گذر د وکیل امضا او ټاپه مونږ ته راوړي. کله چې دغه ورقې مونږ ته راوړل شي، مونږ هغه له امنیتي فورم سره چې اړوندې حوزې راکړي زمیمه کوو او په اته څلوېښتو ساعتونو کې امنیتي ادارو ته سپارو.
برای مدیریت ظرف 48 داد باید به مدیریت امنیت ملی حوزه 12 یا بوگرامی باید داده شه برش بتیم.
د دې موضوع د لا وضاحت لپاره ازادي راډیو له داسې چا سره خبري کړي چې د اړوند حوزه مسؤلون ورته شپږ میاشتې وړاندې د تضمین او امنیت فورم سپارلې، خو د نوموړي په خبره چې تر اوسه یې چا پوښتنه هم کړې نه ده. دغه کس چې نوم یې اقبال دی داسې وایي
تقریبا د دې فورم شپږ میاشتې کېږي سیدا فورم مخترا کړل سوی ده او د دې کومه خاصه پښتنه نه ده سوی او نه هم څوک سراغلی دی ویلی سیدا فورم راکی تاسو ډک کړی ده نمود ډک کړی یا هم ډیر مهم ده او دا باید ډک سي. نو شپږ میاشتې کېږي دا فورم زما سره ده، زه هم په خپلو مصروفیتونو باندې اخته یم، خپلو کارونو باندې چندان توجه مې نه درته کړی.
اوس پښتنه دا ده چې دغه ډول حالت دوام ملکی کسان ته څومره ګران تمامېدای شي. د کابل ښار اوسېدونکی خالد امیری ازادي راډیو ته وویل د اړوند بنسټونو بېغوري د دې لامل کېږي چې د امنیتي ځواکونو مخالفینو په نښتو کې بېګناه ملکي کسان ووژل شي.
دا یو ډېره واضح ستونزه ده. اکثریت خلک چې د نورو ولایتو څخه راځي غواړي په کابل کې استوګن شي یا هم کرایي کور نیسي. نو کوم فورم چې د راهنمایي د معاملاتو څخه دوی ته ورکول کېږي، دوی بې تنهایي کې توجه نه کوي، فورم نه ډکوي او هغه امنیتي کسانو ته یې نه تسلیموي. او همدا لامل کېږي چې په راتلونکي کې د دې کورونه فرضاً غیر قانونی کسان یا هغه کسان چې مضر واقع کېږي جامعې ته، داسې کسان پکې پیدا کېږي او دا جامعې ته او ټولنې ته یو ډېر غټ ضرر دی.
د کابل پولیس کڅه حمله تیر کال راهیسې دغه ډول پی خوشمیرنه لري، خو وایي چې له دې موضوعګانو بی خبره نه دي. د کابل د امنیه قومندانۍ وین فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کابل امنیه قومندان د خپل ټولو حوزو امیرینو ته جدي سپارښتنه کړې چې هر هغه کورنۍ چې له یو ځایه بل ته نقل مکان کوي باید د حوزې امیر په جریان کې پاتې شي، او که د حوزې امیر په دې برخه کې بی غوري وکړي سمدلاسه به له دندې لرې شي.
له دې وړاندې هم د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې وسلوالو مخالفینو د خلکو له کورونو ګټه اخیستې او یو لړ ترهګریز بریدونه یې د استوګنې په کورونو کې پلان کړي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیوي مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره ل کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړي.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، داغه سره داغه فکر، داغه سره داغه فوها دال وړيږي، داغه ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې ل لیکوال او څېړونکو انمر وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څه نه پیژندل یا به شکل تصورات مونږ ته راغلي کی یو څه مشکله ده په دې کلمو په شکل دغه خبرو کوو. ماتم ستونز منه د زکا
په فنکار برخه کې لا ځوان شاعر موسی حکیمی سره دغه په شاعری خبرې کوو.
فکر کوم چې زم دا جرأت میکړی نو ما غ شاعری مرخصت د پدې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی د کله چې ما پر دې باندې تقریر لیک
په زرپانه کې به لند کیسه اطرافی واوري.
لا ځان سره یې وویل لکه چې لا اطرافیانو سره یې پانه یې واړه ولا حلق ته یې وکتل شونډې بوڅې کړې
او په ورخمین خیال کې به ل کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار يم خو د خوارې زمکي د دردېدل یو خونکار زمکي. دلتا په فن پورې خندا کیږي، دلتا همدا کیږي، همدا کیږي اخر په وجه چې د چا کیږي، دلتا په فن پورې خندا کیږي.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
چې مو د وړاندې می په یو غونډ کې ګډون کړو، مشاعره و. زه هم د مشاعرې په یو کونج کې ناستم. لمخکینی قطار می د دوو کسانو خبرې واوریدې. پر دریز ولاړ شاعر به چې هر بیت وایي نو دوی به ورته بیتوله داد ورکوه. خله شیر ورسته به دوی پر هغه تفسیره کوله او د ټولنې یو لویدلې او ټیټ انسان به معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې دی یو فنکار او شاعر فن خوخوي خو په خپل فنکار یا شاعر نه خوخوي. سات نیم ورسته موسیقي شروع شو. لالمړنی غزل سره دوی دومره په وجه د احساسات راغله چې بیواره سرونه خوځول او لاسونه یې آرام غږ هم وسته. فکر مې وکړ چې خای شاعران به پرخنه لګي. سموک د موسیقي د ډګر هنرمندان به خوخوي، خو کله چې څو غزل نو ویل شول او د مشوه دوی د ازل دغه هنرمند په اړه خبرو شروع شول. د دې وروسته مې ځان غلی کړ ځکه ما خپل ځواب حاصل کړ او هغه دا و چې سموک د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوخوي مګر هنرمند په خپل نه خوخوي، په ډیرو بدو الفاظو یادوي. فنکار او هنرمند دی وی ټولنې د مشهور د بیداری په برخه کې مهم رول لري. کدم ملالی په یوې لنډۍ که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله یې بیننګۍ ته دي ساتینه د پرنګیانو ټول لخر ماتيږي. نو د تورته د فن زیګندا د ټولنې په آبادۍ او بربادۍ دواړو کې مهم رول لوبولې شي. د نننې رادیو مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کوو او په پیل کې ل مریم توخي د تیرونې فرهنګي خبرونه اوري.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابعو د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو د بشري او معنوي ظرفیتونو نوښتونو او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالی شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د دې شورا رئیس دی او د جمهوری ریاست دویم مرستیال د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، خر جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوری ریاست عالی مقام د دفتر عمومي رئیس، د چارو ادارې عمومي رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علوم اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل ښاروال، د نوموري په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادی استازي، ناشران، هنرمندان، د خبریالانو صنفي اتحادی او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلی دي د فرهنګي عالی شورا سکرټریټ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مختوړي او سکرټریټ موظف دی چې د دې شورا طرز العمل ترتیب او فرهنګي عالی شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د ځوانانو نړیواله ورځ د زده کړې لیک له شعار سره د ځوانانو د معاونیت لخوا په کابل کې ونمانځل شوه. د باختر اژانس د رپورټ په اساس د ځوانانو ورځ چې تیرونه یې ونمانځل شوه، د نمانځلو په غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافی وویل چې ځوانان د خپلې موخې ته د رسیدلو لپاره له خپل استعداد او وړتیا څخه ګټه واخلي، د نورو په تمه نه کینی، خپل د ځان او ټولنې لپاره کار وکړي. د جبل سراج د ماڼۍ د بیا جوړونې کار په شدت سره روان دی او په نږدې وختونو کې به بشپړ شي. د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې د جبل سراج تاریخي ماڼۍ چې د پروان په ولایت کې تاریخي او لرغونی ماڼۍ ده، د بیا جوړونې کار یې د جمهوری ریاست د عملیاتي ادارې لخوا دوام لري.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلې او رستربلې ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده نامنو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري، هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دیاړې وویل،
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوهه، دا لوړیږي، دا غي ذهني قوت غو سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربان او با احساسه شخصیت جوړوي او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دې اړه وویل،
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي، دا په دې معنی چې دیو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډیر زیات یعنی ګټه لري او په دې نږدې وختونو کې که تاسو چیرته وګورئ ځوانانو له مطالعې سره ډیره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندوز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په بدون کتاب ما نمیشه که مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهداف ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډیر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندوز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران، دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
فرهنګ لپاره په کندوز کې ځوانانو خپل ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنې تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنې ډېر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که از وخت پیش کده حال مطالعه د سطح ولایت کندوز ما د خود کتابخانه عامه ما خوبتر و بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندوز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یو الهي ورکړه ده، او په کار د چې لدغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خبرونه اوري، دا به ورسره پوښتنه چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په اکلم ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه کوي، فکر کوي چې وایي چې تخیل دی ناممکن او ممکن ول دي. ځینې بیا وایي چې دغه وایي چې د نویو د ریڅو تجربه کول دي کنه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل پاکله پیژندلی دي هغه دا دي چې تخیل د درونی حواس لارو د واقعیت د نالیدلې چیرې را بربندول دي. زه په دې کار کې د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلې دي په خپل ادبي کار کې او راته تجربه کیږي هر ورځ، تخیل یو الهي انرژي د انسان دی. دغه اوسنی ژوند نه ده، دا شاید موږ پلرونو نیکونو غورو نیکونو دا د دوی خیال وي، دا به د دوی لپاره خیال و. یعنی نننی واقعیت د تیرو نسلونو تخیل ده. نو ځکه تخیل ټول هغه څه چې تی غواړي د تا لپاره ډیر ښکلي دي آغا د خپل ژوند په واقعیت باندې بدلول دي. د دې لپاره باید انسان په ځان کې، انسان یو داسې موجود ده چې په ډېری لحاظ له ځانه نه خبر ده. انسان له یو لحاظه یو صغیر، یو وړوکی کیهان ده، یا د هستۍ یوه خلاصه ده. په دغه داسې ظرفیتونه دي چې دغه ظرفیتونه که وخوځیږي نو انسان د انرژی د ورکړې په داسې یوه منبع بدلیږي چې شاید برېښنا ورته کمزوري وي، شاید حتی د اټوم انرژي تر دې کمزوري وي. خو ستونزه دا ده چې انسان ډېره تکیه په خپل عقل ذهن باندې کړې ده. عقل ذهن زه نه ردوم، عقل ذهن د ژوند جوړولو، د ورځني ژوند مخته وړلو، د یو پاک سوترا چاپیریال جوړولو، د یوې ښې روغتیا درلودل او د یوه ډاډمن اقتصادي دغه زیربنا د ځان لپاره جوړولو لپاره ډېر ضرور ده. دې ته موږ شپه ورځ ضرورت لرو. خو که چیرته د موږ فکر د یوه ویښ تخیل په وزرو باندې والوزي، بیا هغه څه تجربه کوي چې تر اوسه پورې بشر نه وي لیدلی.
مثلا یوه پوښتنه ده استاده، تاسو هم ویلي چې تخیل یوه الهي انرژي ده، آیا تخیل اوس شعوري هڅه شوه که غیر شعوري؟
شعور لاس دلته نه رسیږي، ځکه شعور چې دا شعور د عقل صفت او حتی تحتل شعور نشي کېدلی، ځکه تحتل شعور هم د ذهن یوه پورې تړلی بحث ده. ولې تخیل تاسو وګورئ، ښه ما دغه یو هنرمند دغه صبري یوه شپه چېرته یو وړوکی کورنۍ محفل و، نو دنه ما پوښتنه وکړه، مالې ته دا خپل کمپوزونه چېرته لاسه کوې؟ یو خپله یوه سندره وښودلی دیدې کمپوز ما په خوب ولید. بعضې معنوي طریقې وایي دغه مثلا افلاطون د موصول مسله را مطرح کوي، هغه څه چې موږ دلته لرو وایي د اصل بل ځای کې ده. حتی که ساینس ته لاړ شو، ټیکنالوژي ته ولاړ شو، هغه څه چې نن ورځې ساینس ټیکنالوژي لري په دې کې ډېرې غټې اختراوې د هغو د دغه علم د مخترینو د تخیل محصول دي. حتی د ریاضي فرمولې داسې کسان هم تیر شوي دي په بولومه کې چې وایي خپله بیان کړي دي چې دغه فرمول ماته په خوب کې حل شه. خوب چی ده؟ فزیکي لحاظ خوب تجربه چیرته ترسره شوه؟ هیڅوک یې نشي ښودلی. خیر، د قلم رو چیرته ده چې نه مادي ده نه زماني ده، چیرته ده؟ ځکه په خبره هم دغه ده چې انسان په ځان کې د انرژی داسې سرچینې لري چې متاسفانه د ده کم پام راوړي. هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې د هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري، دوی که د ټولنې له دې پیغوره ونه ویریږي چې ووایي چې دا لیونی ده، نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ما ته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصله شوه.
یو بله پوښتنه اوس، نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل توم نه پیاوړي کی؟ کنه دا یو الهي ورکړه ده، او که هغه پیاوړي وه که کمزوري وه؟
ګورې ښه، د ما ډېر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده، ځکه زما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي. که داسې د زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې لدې چې مځکه وه، دغه و د کائنات و، چه شی به و؟ نو دلته موږ بعض شیانو ته دا د خیال په وزرو هلته داخلي کړو. یو څه تصورات، یو څه نه پیژندل یا بې شکله تصورات موږ ته دغه کوي. یو څه مشکله ده په د کلمو په شکل د دغو خبرو کول ماته هم ستونزمنه ده، ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګینې یا د چوبینې ژبې دغه ورکړی ده. که نه ګونګ شمس هم چې په خبرو راغی د مولانا لخوا، دغه علت و چې شمس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا په مرداری ویشته چې دا لیونی وشړي د ځای، در حال چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دغه غږ لپاره شپېلی سي. مولانا شمس غږ ولای ده. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه د باندې ورباندې توجه راټوله سي ګټه یې زیاته ده. مثلا ما باندې یو تعداد دوستان نقد کوي، وایي چې لیکنې دې پیچلې دي، ډېرې سمبولیکې دي. زما وړاندیز دوی ته همیشه دا ده چې تاسو د بې ذهني په وضعیت کې ولولئ. یعنی پرته لدی چوي چې دا خادي دي تاریخ بچي دا جمله دراوړې د کوم مکتب پورې تړلې ده رومانتیزم دا سوريالیزم دا دادایزم دا چی شي پرته لدی چې بدی خبرو پسی وکړي په ماتن کې خوشي شي په ماتن کې سفر وکړه دوی هغه نتیجه تر لاسه کوي چې اړتیا ورته لري ولې که دوی لزان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړي څوک دې د استاد و د کوم ادبي قالبونو لار د مخ ته تللی ده بیا څه نشي کولی په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول درونی ویښه پیدا کړه دا درونی ویښې لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزانو د مونږ کار نه شه زه هم د ټولو کار شه فقط یو ویښ زړه په کار ده ویښ زړه کوم زړه ده هغه میان زړه ده هغه میان زړه چې په ټول ژوند یې زړه باید په ځان یې بایللی ده دی په ټول ژوند میان ده ده ته ټوله هستي هره ورځ تازه کیږي نوی کیږي دا میان زړه څه دا ډول یو وخت چې ګوره ته هره ورځ راپاڅېدلې یوه نوې ورځ تجربه کوې یو نوی لمر نوی ده هوا څپې نوی دي د سیند موسیقي نوی ده یا واکه مرغ ګرځېدونکي مرغان دي دوی هغه بې متنه سندرې نوی دي کله دي چې په دې سترګه دنیا ته وکتل ته په یو دغه خلاق موجود بدل شوې دلته وایم چې مینه ته مخه کوي او دلته وایم چې تخیل دلته راویښیږي نو په دې خاطر ده چې زه تخیل د ذهني حواسو محصول نه ګڼم اما پرته له دې چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو ته تخیل بیانولی هم نشو دا باید ورته ابزار کړو
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه سته ځکه موږ هر څه چې وایو په دغه ژبه چې دا موږ لپاره ذهني ژبه ده په دې ژبه به یې وایو نو ځکه دې ته اړتیا لرو خو انرژي به له هغه ځایه راخلو پرې به کړو چې هغه تازه نوې انرژي په دغو قلبو کې له سره حرکت رامنځته کړه دا ژوندۍ کړه کلمې دا متن په یو ژوندۍ متن واوري دلته د چې موږ څه چې د متن په مخ پرېږدو هغه به تورې کلمې وي هغه به حروف وي ولې ساکن نه دي هغه وش نه دي هغه مړه نه دي هغه ټول انرژي ډک دي دلته چې کلمې په غشو بدلېږي اصیل انسانان هغو څوک چې د کلمې له را سره بلد ده هغوی کلمې داسې کاروي لکه غشي هره کلمه یې دیولنه نړۍ هر کلمه غرونه نړۍ هر کلمه دی ولس دی کلونو کلونو دی پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه او عادتونه نړۍ دوی دغه انرژي په خوشی کړي
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې ورسیو کې شیری ټولګه چاپ شوې ده د نوموړي د شاعرۍ د ټولګي نوم یو غزل او څو تصویر دی د فنکار په نننې برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي
فنکار
نه د چا غلام یم نه د چا امیر دلته زله که باچا دلته زله که فقیر دلته اوس بنو خود ویاړم اوس بنو خود وایم څومره ښه مثال یمه څومره ښه تصویر دلته ډیرو ته څه نه ښکارم ډیرو ته بیا یم ګوهر ډیر مې په کیسه کې نه ډیرو ته بیا پیر دلته هو په مینه رنګ یمه څو پکښې ناکام نه شم هو په مینه رنګ یمه څو پکښې ناکام نه شم اخلم به باور د یار سم لکه وزیر دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې ښه په پاک وجدان دلته ښه په پاک ضمیر دلته
حکیمی صاحب اول خو د یو غزل څو تصویره کتاب د چاپ مبارکي درته وایم که دا راته وایي چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې
کور مو ودان ژوندې اوسئ ډېره مننه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې ول نو شاعري د زیات وخت شاعري ده دغه وخت شاعري ده چې به زه متعلم وم او یا هم محصل ولم یعنی زما د متعلم او محصلې د وخت شاعري ده شاعري مې ډېر وختي پیل کړې ول نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا و چې ما به هر ځای لیکل نو بیا داسې یو کتابچه نه ول یا داسې یو منظم دغه معنی درلود چې ټول مې سره یو ځای کړی وای نو دا د
کېدله چې زیات شاعري مې ورکیدله. بل اخره د ملګرو تشویق ول چې زیات تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم، نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیوي کتاب مې تمنوم انتخاب کړ یو غزل څو تصویره، او په دې کتاب کې مې یوازې غزلونه را یوځای کړي دي، سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دولس شاوخوا څلوري زم دي پکې.
یعنی تاسو کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړی؟ هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله، د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې، کې او بیا خاص تن چې زما سلم په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړي، او ځکه د کورس خلیلواله نو هغه شاعرین بس راخستې ده په دې کتاب کې ځای پر ځای کړی دي.
یعنی یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعري کوي د چې ورسته نور شاعري کوي، شاعري حقيقي افغاني شاعري ته په خسترګ نه ګوري، نه چاپوي، د خلکو مخ کې نه وایي، تاسو څنګه یعنی دا شاعري مو د دې وړ درته کار شو؟
بس دا زه فکر کوم چې زم دا جرأت میکړی نو ما غ شاعري مراخیست د پدې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم، اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ول، ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري می درته راوړم، ته وګوره کچيري د چاپ ول زه به چاپ کوم، او کله چاپ نه ول نو زه به ځینې سترګې نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار. نو بیا چې هغه وکړه لغنه وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړل، بلکې غوښتنه وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې، په دې فورم کې نور مخته ولاړ شې، او دا سن لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پر کې شاعران خلک چې مفلس دي، نو شاعران اکثر وخت مفلس دي، په وخت شعرونه لیکي بیا کله چې سیاست ډګر ته وتلي یا پر یو موقفون را څرګند شوي یا دا چا خبره په نس ماړه شوي، نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حده. دا ځینې نوي شاعران یادوم، نو د ماته وویل که چیرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړی وسیږي، واره کې وخت باید او ویل کې مخته ولاړ شي.
یعنی انتخاب مونږ نه کړی کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاس ته مورغلی ټوله مو چاپ کړی؟
نه نه، انتخاب مې نه دی کړی، خو ستونزه دا و چې زما ډېر زیات شاعري ورکه سوې ده، ځکه زما یو عادت درلود کله چې پونتون کې هم نو چپر به مطالعه کوم چې الهام به اوس ما به چپر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکي یا مې شعر یا څو بیتونه ولیکل، نور به هغه تپسي ورکس واغ سمستر به خلاص چپر به خواته سو، یا مثلا داسې مختلف کتابچو کې به ملي کله چې هغه به سره منظم نه و، یعنی په یو کې مشخص کتابچا یو مشخص فولډر چې مثلا سبب ټکنالوژي مخکې د ځینې خلک شاعران په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سپتي، ما دا غوښتل کار نه وکړي، نو زیات شاعري مې ورکسوي او کچې دا مې نه وای چاپ کړی نو دا هم کېدای شي چې دا شاعري هم له منځه ولاړ شي او بل اخر ورکسي، نو ځکه ما دا شاعري سره راوځای کړ او کتاب ته مې آماده کړ.
یو بل غزل قدر نه وورو.
توري توري شپې ته رڼا څه معنا، توري توري شپې ته رڼا څه معنا، ووایا هغې ته رڼا څه معنا، هغه چې لمینې نه انکار کوي وی بنو دغې ته رڼا څه معنا، خیر کتیاره د تا ور وکتل، خیر کتیاره د تا ور وکتل، نور نو آینې ته رڼا څه معنا، ستا را څخه سوال له یاده وواته، ستا را څخه سوال له یاده وواته، تا ویل ډیوې ته رڼا څه معنا، هر څه په ماښام کې دیدن کوم، هر څه په ماښام کې دیدن کوم، و موسا نو دې ته رڼا څه معنا.
خپل شاعری چې کله لولي یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي؟
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل د تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي، نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی، یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې، او زما بیا خپل زیات کار چې مې کړی دی، زیات مې شاعري چې مې کړی دغه مې د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی، نو ډیری داسې مینناک شعرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دي پکښې، کې څه نا څه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوي دي. تر ډیره حده چې ما کار کړی دی هغه مینه ده، یعنی زما شاعري که څوک ولولي ډیر زیات پیغام به پکښې د مینې وي.
خپل شاعري چې ګوري پخوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی، او هغه بدلون په کوم برخو کې و؟
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وي، نو کوم وخت چې کار کوي دغه همداسې حساب کېدلی شي. زما لومړنۍ شاعري چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه م کموله، دغه سیمې چې اوس شاعري زه کوم هر غزل نوی غزل مې نسبت تیر غزل ته شوي، یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د ده شاعري یعنی باید د پرمختګ په حالت کې یا د شوالي لور ته وي، نسبت یوې ورځې ته باید بلې ورځې ته د ښه شعر ولیکي. یا زما په شاعري کې هم دغه څرکونه لیدل کېدلی سي، زه چې هر نوی شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکېني شعر ته کوشش کوم چې ښه یې ولیکم. ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي. نو شاعري باید د نوښت خواته ولاړه سي، نه دا چې تر لومړۍ شاعري وروسته شاعري ښه نه اوسي. یعنې وروسته شاعري چې دی کې یا نوې شاعري چې کې، هغه باید هغه مخکنی شاعري ته د هر اړخه ښه وي.
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي، ځینې بیا وایي چې نه، دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهیږي خو ډیر ښه شعر لیکي. خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي؟ ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي؟
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاک له تیوري ولري. زما خو نظر دا دی که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانیسي، دغه یو څه پکې مهم دي. نور کې تیوري ورسره مطالعه کې دا خو بیخي ښه دی، که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بیلوو نه، ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري، یعنی ادیبان نه دي، یعنی شاعري نه کوي، خو دوی ولي په ادبیاتو کې درس ورکوي، تدریس کوي. ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هیڅ معلومات نه لري. نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ یې ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري، نو دا هم د دې لامل کېدلی سي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي. ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي. نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زما هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي، خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنی باید رانست.
ستاسو خپل شاعري یعنی له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تاله نور بیلوي؟
زما د شاعري چې دغه دا چې ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعري خوښ شوي او د روانه شاعري مینوال هم زیات ویلي. نو زما شاعري چې ده هغه یو خو شګنه ده چې ساده یې زه لیکم، ډېر لغات پراني نه پکې کوم. مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې ښه مطالعه لرم، که څه هم زما مسلک نه ده، یعنی په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یم، تر ډېره حده پوهېږم، خو ولې په شاعري کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم. نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعري زه کوم.
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو.
موسیقی ده یو غزل او څو تصویره، تنهایی ده یو غزل او څو تصویره، زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم، شاعری ده یو غزل او څو تصویره، څه نا څه شوخی به خامخا پکشی وي، بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره، هغې نن راته ویل چې تلی غواړم، زما یاری ده یو غزل او څو تصویره، نور بی زهم ورتلیکم او لګیایم، نقاشی ده یو غزل او څو تصویره، بی درهم او بی دینار لکه رحمان می، زندگی ده یو غزل او څو تصویره، قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده، باچاهی ده یو غزل او څو تصویره، پر هر بیت به کتاب خبری کیجی، شهکاری ده یو غزل او څو تصویره، زیم نه خو بس ملگری را توایی، زیم نه خو بس ملگری را توایی، عاشقی ده یو غزل او څو تصویره، پدی نم موسا کتاب ورته ډالی کر، قربانی ده یو غزل او څو تصویره.
ډیر زیاته مننه.
کور مو ودان، ستاسو څخه هم ژوند دیوس.
سکوشو تا وایي چې ژوند یو کیسه ده چې کوچنی برخی موږ په خپلو کیسو کې رانغاړو او دا کیسې زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري. د زرپانی په نننې پانه کې لا وګمې جبارخیل لنډه کیسه اطرافی اورو.
زرپانه اطرافی د دروازې غنګ شو، انجلۍ سترګې ورواړولې، څوک نه ښکارېدل، مخ یې واړاوه، کتاب یې قات شوی و. هلک تر نیم کښې دروازې په تشو څوکیو نظر تیر کړ، ټولګی ټول نه ور ښکارېدو، په دروازه یې لاس کېښود، زور یې ورکړ، ټک شو، دروازه له دیوال سره ولګېد. انجلۍ په اوږده غاړه د ټیکري پیڅکه ورکش کړه، هلک په راوتلو سترګو ورته کتل، د انجلۍ تندي ګونځې وکړې، قلم یې په ګوتو کې وسوګل، هلک وارخطا غوند شو، رنگ سور واوخت، خبرې هیر شوې، په خپل کار پښیمانه و. په بند بند ژبه یې وپوښتل، دا اول ټولګی دی؟ انجلۍ ته خندا ورغله، له ځانه سره یې وویل، لکه چې له اطرافیانو سره یې. پاڼه یې واړوله، هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې، ویې ویل هو. هلک لرې نه ولاړ، د لومړي قطار په یخي څوکۍ یې ګوتې تیرې کړې، ورته ځیر شو. سرونه یې سپېره و، جیب ته یې لاس کړ. انجلۍ د سترګو تر کنجو ورکتل. هلک په څوکۍ رختې ټوټه مخله، شونډې یې بوڅې شوې. ډېر تیز دی، هلک کېناست. خی او چپ لوري ته یې وکتل، څوکۍ تر قطار شاته ورته ښکاره شوه، کر شو. انجلۍ په غوږو کې ګوتې ورکړې، ورمیږ یې تاو شو، تور اوږده ویښتان یې له اوږې وښویېدل. هلک کړو په ملا ولاړو، لاسونه یې د څوکۍ په ژی ایښي و. یوې او بلې خواته یې وکتل، قطار سیخ ورته ښکاره شو. انجلۍ په زوره غږ پرې وکړ، لیونۍ یې که څه بلایې، ودې ډار کړم، خداس د چیرته دې ژوند کړی اطرافي. هلک انجلۍ ته کتل، غوسې یې خوند ورکړ. ورو یې وویل، خدایه پرده، څومره روې ده د کاپیر لور. خو اطرافي خوند ورنه کړ. د کتابچې پاڼه یې او واړوله، په غټ خط یې ولیکل اطرافي. لومړی سیمستر تیر شو، د ازموینې وروستۍ ورځ وه. هلک په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر و. د لومړي ټولګي ځای خالي و، پایلې نه وې اعلان شوې. پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ و. ابرو غږ یې واورید، شماله. هلک ور وکتل، لینا وه. له تختې شاته شو، غوښتل یې لاړ شي. لینا یې تر مخ ودرېده، شمال یوه او بل لور ته وکتل، چا نه څارل. اوږده سا یې واخیسته، څه وایې؟ لینا د اوږدو ګوتو پوڅوکو پراخ سپین تندی وګراوه، لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه، شرارتي مسکا یې وکړه. څه مې ویل؟ انجلۍ شمال ته وکتل، ویې ویل، د پایلو پوښتنه مې کوله. شمال پاڼه تېره کړه، په خوشکۍ وویل، ته یې نه وینې؟ کوم دی؟ له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننووت. ټیلیفون زنګ وهل، غږ یې دپ و. هلک لاس پسې وتپول، تر بالښت لاندې و. ټیلیفون یې غوږ ته ونیو، په خوبه ولي غږ یې وویل، الو. چا په خپ غږ وپوښتل، شمال یې؟ هو. ښه یې؟ ګزاره ده، لینا یم. شمال بیرته تکرار کړ، لینا یې؟ هو. ولې؟ هسې، ما ویل د ښاریانو یې، له اطرافیانو سره څه ښه شمیره دې له کومه کړه؟ لینا وخندل، د ټولګي له نماینده مې واخیست، نن پوهنتون ته تللی وم. هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم. ما ورته وویل چې زه یې خبروم. شمال وویل، په څه شي؟ زیره مې درباندې کوم. زیره؟ هو. کابل ته څه وخت راځي؟ چې رخصتي خلاصه شي. زیره خو به راوړې، خامخا خو ته ووایه. شماله، ها، اول نمره شوی؟ ریښتیا؟ ټوکې خو به نه وي؟ نه، په خدای ریښتیا درته وایم. شمال وویل، دا خو ستا برکت دی. هغه څنګه؟ اوله ورځ دې په یاد ده چې راته ودې ویل اطرافي؟ لینا وخندل، چوپتیا شوه. شمال وویل، لینا غږ مې اورې؟ ټیلیفون ته یې وکتل، اړیکه پرې وه.
خبرونه په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې. د ورسپاتو ټولونو اکثر وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي، خو خپل هنرمند نه خوښوي. خای دا له دودیز چاپیریال څخه داغوي تاثیر وي. خو کچېری له هنر او هنرمند سره مینه وشي، تشویق شي او لکګو لار وژغورل شي، نو دا چاره د ټولنې د عامه روان او فکری بدلون په برخه کې رغنده رول لوبولی شي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غږ اورو چې د نظم په ژبه یې را بهر کړي.
زهم فنکار یم، زهم زړل رما، د ډېر یار یم، هیڅوک نلرم. زبال ستړي ژوند قصه داسې ده،
زبا د ستړي ژوند قصه دا سدا پکې د مینې دا حصه دا سدا لکه دریاب کې اوخ کورک نشي په ماشومتوب کې غریبی ډېره وا غریبۍ کې بے وسی ډېره وا زه هم فنکار یم دوران کوسو او قلم کار یم دوران کوسو ما مین نه پیژندا ما مین او پیژندا ما مین نه پیژندا ما مین او پیژندا ما مین کړه د منکر نه یم مخ کې نه هر موس نه هر نه یم زلا د سر د پاسه سر نه یم لا خو خپل ځان ته برابر نه یم در په در یم خو بے در نه یم مسافر یم خو مسافر نه یم غس په زیګر یم خو پر هر نه یم خار یم خو واورې په خور نه یم ز د یو غم نه لاس په سر نه یم زلا تړون د لر او بر نه یم ز د لفظونو جادوګر نه یم ز یو فنکار یم بے وس فنکار ما پخپل فن پس جڑا کھڑے د خلکو پما پورے خندا کھڑے دا سما غربت سما بے وس جوندن سما د ہر ارمان سودا کھڑے دا ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی مالا د چانہ س غختلی ندی زکہ چ دل تخلق فن خوخی فنکار نہ خوخی دغ الفاظ میں د غنی بابا دی او ور پسے دغ الفاظ زما دی زہم فنکار یم زہم زڑل رما قسم پ خدے دے کہ حصہ لرما ذہن میں ہس پچور لگ خون دے دے خنن میں ہس زڑا راڈک خون دے دے تبوے دے د غرون کلک خون دے دے خنن میں ہس زڑا راڈک خون دے دے راشا پما با نینن ستیری گی راش پما باندې نن څه تیریږي څه چې تیریږي خیر دی ښه تیریږي آیا زما د مینې دا انجامو آیا زما د وینې دا انجامو زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې د دردېدلې یو خونکارې ځمکې دلته په فن پورې خندا کیږي دلته هم دا کیږي هم دا کیږي آخر په وجه چې د چا کیږي دلتا پفن پورے خندا کی زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي ما تا یو خبر سپینه نه کوي بس دا به وېما مشران دی خیر دی خو چې دا خپل در نه په بل واوړي سړی د هر سنه په خپل واوړي خبر ډېرې سره یو دا دی چې زه په خپل باندې ځان رکم او یا پزان کې دا جهان رکم زما د غږ مینان ټول خلق دی خودم ردا چې دا د ټول خلق دی زما هنر ته دوی ګډا کړی دا زما هنر ته دوی جڑا کړی دا او تل په ما پورې خندا کړی دا زبا نور هیڅ نه وایم خدا به وایم زبا نور هیڅ نه وایم خدا به وایم رښتیا مې ویلې دي رختیا بوائی ما خپا جڑا 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 بوائی ما یاری خو تاکڑا ما خو نکڑا اسی چی لنڈ پرے کوئے جڑا رازی نا
خوشالو پا وقت کی دیر خلق میل پا ما سختو حالاتو کی ہر چا زمان سنکڑے رے الما سرے مینا کڑما سرے
زما پچا ہم یقین پاتے نہ وے دل تول تور دی سوک سپن پاتے نہ وے چما زار کی نو خوشحال بگرزی پدے ہم شکر دے چی سیال بگرزی ز د وطن خلکو لمینه ورکوم ز د وطن خلکو لمینه ورکوم که ضرورت شو خپل وینه ورکوم افسوس پدې د چې چا خپل نکړما دا سې یو سوال يم چې چا حل نکړما هر چا ارمان کړم چا تل نکړما زل دې غم اوس لیکل نکړما پتلو تلو کې درته دومره وایما خو پتلو تلو کې درته دومره وایما سچې کولای شم هم روایما ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې د خپل پختون وجود د سلی پورې دغه یو ټپه زما په خوله ده ځان له به داسې تاویز وکم د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما
سڑوں 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 سڑ